خرسون پر مرکزی ښارګوټي په هوایی حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړی دی هغه کې ستر حکمت پروت وی. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شو دی چې کند یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهم دی؟ کند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دی چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کند ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلې شي.
سنگینه و سنگینه، څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا ډیره مننه فرزانې خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایه شکر چې دواړه روغ و جوړ دي. ډیره مننه فرزانې خورې، ډیر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم. تا به چیرته وي؟ ریښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانه، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ریښتیا انګور مې څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې انګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زوی. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانې خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې وارخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن هم دلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خو د هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
ریښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا د نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب واسه خانه ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه ته ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ ستا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ښه ښه، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکتران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقام به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شیرني ورکړم؟
وا ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقام دلته را وغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایه مواچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. اولته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر شه مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ سا واخیسته.
او هو، دیقام به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتکار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي. هو
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې ورختا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشي، خیرت خو دی؟ ولې داسې ورختا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به ورختا کېږم.
څه مې کړې چې ته ورختا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې زه به خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه به له تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نه شي دوکه کولی. تا غوني کسان تر سینده تږي بیایم او تږي بېرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې دې سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچي زیږولي دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیولا؟ ولې په ما څه شوي؟
ترورې دا منم چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي، هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نخه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري، په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور نه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استغنی بې تجربې نسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان و خیال ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم، که شپخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس داده، د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لري، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیر زمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین ورورا، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر خکار بشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا تا دی مبارک وی.
دیر مننه، خیرو سی، خواه دی نویل ورندار چنگه ده، وڑو که ماشوم چنگه ده.
شکر دی، دی دوار صحت خده، روغ او جور دی، دکترانو داد راکه او بیای رخصت کرو، اوس پا کور کیو.
دیره خدا، خدای دی روغ او جوړ لري، خدا چې دا موضوع حل شو او ترې بی غمه شو.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګومان اصلي کار اوس پایل شو. لدی وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسئولیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، خو رښتیا د ماشوم د ساتنې خبره دی وکړه، زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزان خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نه شي، بیا به څه کوو؟
سنگینه، حسینم په دیش په ورځو کې ډیر مصروفی، خو په شاوخوا سیمو کې یو کمپاین ته اړتیا شته.
د څه شي کمپاین؟
ګوره، زمون د دیقان زوی په ګوزانه اخته شوی دی، هغه د دې سیمې اوسیدونکی او همدلته یې ژوند کاوه. مونږ او تاسو ته ډاکترانو ویلي وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو متیازو سره ګډ وي، کله چې متیازې وچی شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسو یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
عاشقله، دا خیالي ګلش نامو چیرته دی؟ نه ښکاري.
آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو کم ورتوایی چی و چکر مو خواتم راشا، نگوری چی خطاتی کهو.
پستر گوده دی، ام داوست ورتا غک کهوما.
والا که خیالی، ای خیالی گولا، راشا چی امید در سر کار لری. او از چهار سی وینه، کمرار پسرا و باسه، ای بابا، لگلی چیر تا که نه؟
داده درزم، لگ صبر وکی، ولی دست ور خطایی.
خخا عاشقله، دا ډول دې راکه چې څه پیولیکم، په ښکلي خط به یې درته پیولیکم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه، ای سب شی پیولیکه، پوه شوې؟ ښه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د عاشقله خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دا وای باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم، غواړم چې د ګزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي؟ د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
خا وس په سر خلاص شو داده په دغه ډټ کې ډیر خزې لري ام دلته بلیک
په داسې ځای به لیکل وکم چې خلکو ته ښکاره شي هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي
وایم بالکل زما د زړه خبره دې وکړه وایم له پاسه واده سړی نه جار شم هرې خبرې ته یې پام وي
ته خو په موږ ټولو ګران یې عاشق الله خانه اخر زموږ د کلي خدمتګار یې او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار
وایم له سترګو دې جار شم یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي له بدماش نه نیولې تر مولوي له وایل نه نیولې تر جوالي ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه
رښتیا وایي که هسې باټې وهي
باټې به ولې وهم زه د دروغو سړی نه یم وایي د کور جینۍ ګړنګره وي زه ستاسو کلیواله یم زه قدر ته خوشې شی ښکار یم خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به مې په قدر پوه شئ
نه نه مقصد مې داسې نه و ښځه د یوه نوم خو راته واخله د کوم بدماش اوالي ویښته او ګیره دې جوړ کړي
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم همت خان نور به څه نه وایم
بېشکه والا رښتیا دې وویلې
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم
سمه ده شوقه یاره تا وویله ما ومنله هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي عاشقه یاره
سلام علیکم ټولو ته د سلام ورسیږي څنګه یاستئ
وعلیکم السلام په خیر رالې
وهلکه خیالي ګله یو نیم عکس خو زمونږ واخله ولې دومره شومې
سمه ده سمه ده اخلم ای درته ته ولې دومره وارخطا یا
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم
سمه ده بسم الله که زه آماده یم شروع
ښه دوستانو ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي
د بام ټولو ته یو غوړ سلام غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي
آمین ولکه امیده دا د شوقلا په ډول څه شی لیکي
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ
د خوشحال خیرو کلی درنو خلکو د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولید او یوې ډېرې مهمې موضوع ته را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم
مهرباني مهرباني مهرباني
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکی لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې راته یې ویل چې په پلاستیکی لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډیر زیان اړوي په کار ده چې د پلاستیکی لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو
دا څه وایي مولوي صاحب
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکی لوښو کې خوراک او څښاک په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکی لوښو کې وخوړل شي د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري
دا څه وایي مولوي صاحب
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکی لوښو کې خوراک ونه کړئ هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ
هو ډېره خو خبر نه و کنه
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم
کور دې ودان مولوي صاحب کله چې
او هو ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکی خلطو کې سودا راوړو یا پلاستیکی بوجیو کې چې سره اوړه اخلو یا هم نور پلاستیکونه دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري بلکې دا زموږ او تاسو چاپیریال ته هم ډیر خطرونه لري
دا نو ته خطر نه لري مولوی صاحب
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سونه کولونه تر خاور لاندې روغ پاتې کېدای شي چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي او هو ډاکټر صاحب دا وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب
ښه خبره دې وکړه همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج ولو
بالکل سمه خبره دې وکړه او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې ضرور رسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګورئ لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه باندې لوم نه دی کې. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم باندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره که ولې ژاړې؟ کلی شه چې تاته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لاسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی. زه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی، وایه دا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږې شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم.
خامخا به وږې شوی، هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه په نوم کې دي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایې.
هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایه چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایه.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی، او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه ته ریحان وایي. کېدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم آسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دی، شیخ کلای نوم دی.
چې دې ټول خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، کلای نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک
مبارک
مبارک. دا دې نوم خو انتخاب شو لخيره، اوس به د جمعه ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
نیمه شپه کې څوک دی؟ ته وته رګه چې موبایل مې څه شو. ها دا دی، پیدا مې کړ چې دا به څوک وي.
څه شیر زمان،
خدای دې خیر کړي. په دې نیمه شپه کې څه شوي دي چې راته زنګ وهلی دی؟ هلو هلو،
السلام علیکم پلار جانه.
وعلیکم سلام، څنګه یې؟ خیرت خو به وي والکه.
خیر و خیرات ده. او بخپلار جانا چه پدینی مشبکی می پازاب کرده. مور می تنگه ده. خدا؟
خدای دې وبخه زویا، مور دې هم رکا روغه ده، دادا ویده ده.
خدای دې جوړه تیاره لري، زما سلام ورته کوه.
ښه ښه، وعلیکم السلام. خیرت خدای، ولې دې په دې نیمه شپه کې زنګ وهلی دی ولکه؟
پلار جانه، خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده.
والله چې تکړه جاسوسان خو لارې ولکه، داسې زرد خبروي چې مه کوه پوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې له غټې او وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره مو له خولې نه وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه، جاسوس نه درخایم، هسینه چې وی وهې.
نه وام، غواړم چې وی پېژنم او ښکلې کړم.
ښه پلار جانه، اصل خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
آها، داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مګر ته پلار جانه، خو خیر دې دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانه، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانون رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د منځنۍ ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځنګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو، او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې سویز دکړې مې.
پا پدریم کال کې وی چې زده کړمو نیمګړې شوې.
بالکل دریم کالو د شپږم سمستر فائنل امتحانونه څخه ختم شول، نو ورس دغه نه پنتون باندې سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیر شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې په هنتونونه بند شوي، خپل اماغه په خونه احساس را ته بیانولای شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په هنتون کې همداسې اوازې وي چې شاید بند سي، خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم وو او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر همداسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې وو پوهنتون بندېږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تېرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو، او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هیڅ پوهنتون نه لید، او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اول ورځ نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یونیفورم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه موږ فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نور بل لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډیر زیات نور هغه د زده کړې لپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډیرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دی هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډیرو څنګه چې شاید یم دغه طبي زده کړو ته مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن چې ورځ طالب مشر راسي او انتقاد وکي یا وتړل سي، خو خدای چې په دا څور لند ورځ کې چې تاسو تګ راته کوي یو څه زده کیم، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو چې تر اخره پورې به ورسو. بس په همدې هیله ځو راځو چې اونه تړل سي.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه بوي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو، په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زی ته چې هلته زده کړو خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته. په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی، فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زنه سم کولای یا بل چرته ماته اجازه نه راکړل کېږي، دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر خري، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زده کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې یم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې يم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یو نجونو ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته، هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لار سي درس وي.
نور لکوره چې وځي بازار ته ځي د یو کار لپاره، تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونز سره مخامخ نه یو، اما خپل بندیزونه ستاسو هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لند وي حتما یو ته خپل یا رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه، چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو، او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده چې خپل خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې، نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا خوي راحت ځم راځم خار بازار ته خپل فامیل سره څومې چې ضرورت وي دغه لپاره.
داسې یو تمام تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل څه فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حد چې زه اورم د خپل استادانو نه سیده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بیرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمنه لرم او وروسته دغه نه هم توکل به خدای چې دوی به خلاص کړي کنه، اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کال وروسته، لاس کال وروسته، شل 15 کال وروسته؟
تقریبا 15 کال وروسته، شل کال خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لای زه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کال بعد ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چاره غوندی وینم د زده کړې لنګانه د سواد لنګانه ځکه چې افغانستان په دې شلو کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلې وو شل کال نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي اما بیرته موږ پښالاړو کلونه کلونه موږ پښالاړو دا ماته ډیر زیات د خفګان احساس را کوي نوی خلک تحصیل ته مخه کړي وه حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډیره سوې وه او خپل اولادو ته دا نصیحت کوي یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي او هغه کسان چې مثلا په هنتون ته علاقه درلودله د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډیر سوې وه ورځ تر بلې اما دغه دوه کال چې انجونی پاته دي نه تنها انجونی زګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي ځکه چې دوی په دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارف نه به دوی خپل تحصیل کاو اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل له لاسې ورکړي دي نو ز روخانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره د دې رنګ چې ځوانان د درس او زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي اسري زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي
واده کوژده مو کړی
نه ما تر اوسه پرې نه مې واده کړی او نه مې کوژده
مطالعه کوي
بالکل مطالعه کوم ځکه چې بل نور مصروفیت نه درې ته پاتې کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم مالته هم ډېرې زده سي امیدوار کوم چې خبرې نه اورم کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پانځي تمې کوم رابط لري د پښتو ادبیاتو کتابونه او یاداسې نور څه لولمې چې بوخته وسم کله یې داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډیریږي نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم
څلور وش ساته ډیر زیات وخت دی کې اته ساته د خوب لپاره وباسې الته پاتې کیږي شپارس نور ساتونه د شپارس ساتونه تاسو په څه شي تیروي فقط په مطالعه ک نور څه مصرفیت هم لري
بس کور کې اوسم هڅه کال صاحب دا شپږ ساتونه ستاسو خو دل کور یا فامیل سره ناسته پاسته کوي او کایا د کور کارونه د دې ترڅنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کی ویل چې د ژبې درس وایم د انګلیسي ژبې درس بعدغه نه کور تر ځم د کور کارونه وی او یا هم لغپلو خويند سره خبرې وکم نو هم دا ستیر سی یا سات هم مطالعه ده پاره
ورستای کتاب چې تاسو لوستای هغه کومو
روسي کتاب چې مال وسته و هغه د حبیب الله رفیع صاحب د اما فلکلور په نامه باندې ډیر یو خو او کلی کتاب او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه دې اوسه ډیر زیات علاقه لرم تقریبا د سکلی والی موضوعات په کې راټول سوي دي د ادبی ژوندانه او کله چې مال وست نو ډیر لیوالتیا سره مې ول وست ځکه چې ډیر یو کلی موضوعات په کې راغښتي وو
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ
بالکل لیکم به خو د زړه د درد نه مثلا د چې په افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تیر کړې سیدا یو عمر تقریبا یو څو کال موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل خو دا ورستي کلونه چې کوم دي هغه د موږ لپاره ډیر زیات مشکل وو حتما په دې حق لبی یو څو یو ورځ ولیکم
خپل خاطرات مو لیکلې دي تر اوسه پورې
نام تاسو پانه لدی سره علاقه نه لرم چې یو څو په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاسته هم ورستی کوشش کوم چې دغه د ما د شاو حکم خایسته شین چې خایسته منځري یا چتوی هغه کله کله د شیر په قلب کې راون غاړم خو خپل خاطرې مې کله په کاغذ کې لیکلې
سیاسي نظریات لري سیاسي نظریات تعقیبوي سیاسي کتابونه هم لولې کنه
ډیر کم فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې خپله فعالیت درلودلې دی د هغه د نظریات سره چې مثلا هم نظر وسم یا خپل می ویډیو نظریات فقط اورم خو ډیر زیات یې غاړه ته پام نه کوم
ډیر ښه په تیرو شلو کلونو دویشت کال مخکې یعنی په د جمهوریت په دوران کې د سیاسي او فزار مینسته شوی و چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو لبل سره قتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیګم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لوی فاصله راغلې ده، مګر نجونې لنجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، د سی غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه ستاسو ویلې چې په بخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په هنتون کې د موږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ انجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که په هنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوریا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي دی او چا کړه د لارس یا په ساتنو ساتنو په یو شید غونډونه سي یا مجلس دی وکي، نو د شي انت اوس فعلا زمينه نه برابر.
ز تاسو له خبرونه داسې پوښولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یي، څه شي ته انتظار کوي؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خو سلو کې هم د افغانستان د روکان راتلونکي په انتظار کې، ما په دې انتظار یم چې بل اخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړني زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی په دویم قدم کې د پوهنتونونو خلاص کی او سید کړه د جاب یا نورې مسلې وي، په دې خو کلونه کلونه په دې ټول په هیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو د سیو څو کالینه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته اسلام ته بد نومور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پندونونه د خلاصي انجنونو ته او خزو ته د پټولنه کې ونده ورکي او فعالیت دیو کې د بخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه خاني فعالیتونه چې کوم او انجنونه او خزي هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګیدلې دي هغه د لري شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملاله احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورستی خور وی چې پات شوی او له درسونو هم پات شوی. کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لاندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړای، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ماته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ماته دا ډاډ به راکاو چې خیر ده حداقل مکتب خو دی ویلي حداقل هغه درې کاله خو پانتون ته لاړې ډیر څه زده کړو، هغه خیر نه کال چې پاته ده هغه د فکر وکړي چې بخی فارغه ای، تل د دې خبرو ماته ډاډ راکړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم او هیڅ کلمې په دې حق له دوی سره لانجنه د کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه په هغه مته یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص دي د دنده بونی سم یادل تب کارو کم دومره پرمختګ کم په دې په دې برخه کې به زه فعالیت وکم، ما اوس چې ویدم چې هغه څه نسته نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوئ او پوانتون نه فارغیدونه ورسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څو تاسو غوښتل څو وسیږي؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سم، نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانسي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به راپېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لاره کې پاسو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص شي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غگ دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پپنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وختنو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری